دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شاب آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو د دومې پښتو خبرونې په پیل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په چین کې د افغان محصلینو د عاجلې مرستې د رسولو غوښتنه کړې ده. په هند کې نن د جمهوریت ورځ ولمانځل شوه او په ترکیه کې په زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر 80 ته ورسېده.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ د خبرونو نو وروسته په رپورټونه کې دا هم خبرېږي. د سیاسي چارو مبصرین وایي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک څو وخت نور هم ځنډیدلی.
د امریکایانو د نوي وړاندې سره دا خبره ټکنې شو په دې معنی چې د جنوري اخر کې به دا شی امضا نشي.
افغانستان کې د ډي ان ا د ازمایښت لومړنی مرکز په کابل کې پرانستل شو.
جنایتکار او مجرم له بیګناه به جلا کی ان شاء الله د فامیلونو رابطه کې هغوی ته کومک کوي.
د سولې د بین الافغاني خبرو په اړه د سولې د شورا د غړي حاجي دین محمد سره د خبرونې په لړ کې مرکه هم لرو چې د رپورټونو سره خبريږي. درنو اوریدونکو دا ټول وروسته اوري. اوس درته زیبا خادم او اشوق الله رحیم زوی د سیمې او نړۍ د دې سات خبرونه وایي.
السلام علیکم. اول د افغانستان څو خبرونه اوري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي معین او سرپرست محمد هارون چخانسوري د چین په ووهان ولایت کې د کورونا وایرس له ګواښ سره مخامخ افغان محصلینو ته د عاجل مرستې د رسولو غوښتنه کړې ده. د بهرنی چارو وزارت په ویبپاڼه په اعلامیه کې محمد هارون چخانسوري اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې په چین کې د افغانستان د سفارت سره په همغږۍ دي په دې اړه لازم تدابیر ونیسي. اعلامیه وایي چې ښاغلي چخانسوري د دوهان له ښار څخه د ځمکې او هوا د لارې د 28 افغان محصلینو د ایستلو لازمې لارښوونې ورکړې دي.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله خبرداری ورکړی دی چې نور په دولتي ادارو کې ګمارنې ورته د زغم وړ نه دي. اجرایه رئیس او د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله ارک ته خبرداری ورکړ چې په حکومت کې په خپل سر د مقررېو نه لاس واخلي. عبدالله نن د یکشنبې په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي د ملي وحدت حکومت د موافقتنامې په اساس د حکومت مشروعیت موجود دی، د انتخاباتو د اعلان تر پایه پورې به په ځای وي. ښاغلي عبدالله وویل په دې وروستیو وختو کې چې ګمارنې شوي دي د انتخاباتو وروستۍ نتیجې نه دي اعلان شوي، نو نور د زغم وړ نه دی.
د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکو په هوایي بمباری کې د ملکي تلفاتو په خلاف مظاهرې وکړلې. لاریون کوونکو امریکا غږ ته وویل تیره شپه د 209 شاهین قلوردو اړوند هوایي ځواکونو په یوې غریبې کورنۍ بم غورځولی، درې ښځې او درې ماشومان پکې وژل شوي دي.
یو جسد بیخي لا تر اوسه نه ده پیدا شوی.
موږ له حکومت څخه غواړو او تاسو سره متعهد ده چې ستاسو خبره به مسؤلینو ته رسوو او هر هغه څوک چې دی ولس په ضد باندې کار کوي او دی ولس په تخریب پسې مټ راغړي هغه به ان شاء الله قانون ته سپاري او که چیرته حکومت پښتنه ونه کړه بیا به راوځو بیا به راوځو بیا به راوځو.
سره دې چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د ولسی د لفاتو خبر نه ده تایید کړی، خو د رویټرز خبري ایجنسی وایي د دې پیښې د څېړلو لپاره یو حکومتي هیئت بلخ ته ځي. همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د شمال په نهو ولایتونو کې ځمکني او هوایي بریدونه کړي دي چې 150 طالبان پکې وژل شوي او 14 زخمیان دي.
لوی سارنوالی ویلي دي چې د لوګر د ولایت د زده کوونکو د جنسي زورونې او ناوړه چلند د ادعاو په تور د 13 کسانو په حق له معلومات برابر شوي دي او تر دې دمه 8 تنه نیول شوي دي. د لوی سارنوالی ویان جمشید رسولی امریکا غږ ته ویلي چې امنیتي ارګانونو دا کسان د څېړونکي هیئت لخوا تر پیژندلو وروسته گرفتار کړي دي. ښاغلي رسولي کسه هم د نیول شوو کسانو په هکله زیات معلومات نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د 2 تنو دوسیې محکمې ته سپارل شوي، ډېر ژر به د پاتې نورو نیول شوو کسانو دوسیې هم ولیږل شي.
او دا هم څو نړیوال خبرونه. د عراق په پایتخت بغداد او نورو ښارونو کې نن د حکومت پر ضد بیا مظاهرې وشولې او پولیسو په دې متارزینو اوښکې بهوونکی ګاز وکاروه او ډزې پرې کړي دي. امنیتي ځواکونو غوښتل د مظاهره کوونکو هغه لاریون ختم کړي چې د بغداد په مرکزي ساحه کې پیل کړی و. په دې شخړو کې لږ تر لږه 14 مظاهره کوونکي زخمیان شوي دي.
نن په هند کې د جمهوریت ورځ ونمانځل شوه. زرګونو خلکو په نیوی ډیلی کې د نمانځنې په لوی واټ کې سره اوریدل ټول غون شوي وو او د 1915 کال د هند دیموکراتیک اساسي قانون د تصویب کلیزه ونمانځله. د دې مراسمو د پاره ټینګ امنیتي ترتیبات نیول شوي وو. په دې نمانځنه کې زده کوونکو، محلي نساګرو، پولیسو او پوځي قطعاتو برخه اخیستې وه او په رسمي گزارش کې تیر شول. د دې ورځې په ویاړ د هند په نورو ښارونو کې هم نمانځنه وشوې.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي متحده ایالات به د ایران سره د مذاکراتو په مقصد په هغه هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه لرې نه کړي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
ټرمپ دغه خبره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په غبرګون کې کړې ده چې د جرمني د شپیګل مجلې سره په مرکه کې کړې ده. ښاغلی ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران غواړي د امریکا د متحده ایالاتو سره مذاکرات وکړي خو غواړي چې بندیزونه لرې شي. نه مننه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د شنبې په ورځ یو ځل بیا په خپل ټویټر کې د شپیګل مجلې سره د جمعې د ورځې د مرکې یوه برخه راخستې چې وایي ایران اوس هم د امریکا سره خبرو ته تیار ده خو که بندیزونه لرې کړی شي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په ترکیه کې د غورنې 4000 کارکوونکي لا هم په زلزله کې تر یو شمېر نړېدلو ودانیو لاندې د ګیر پاتې شوو کسانو د ژغورلو او پیدا کولو کوششونه کوي. د یو شمېر نورو جسدونو په پیدا کېدو سره د ترکیې په زلزلې کې د مړو شمېر 15 ته رسېدلی دی. تر دې دمه 15 کسان ژوندي ایستل شوي دي خو سیمه ییز مطبوعات وایي چې 14 کسان لا هم ورک دي. د ترکیې د عاجلو حالاتو د کنټرول اداره وایي چې په زلزله کې 1608 کسه زوبل شوي دي چې 104 لا هم په روغتون کې بستر دي.
د امریکا د کانګرس د سنا په مجلس کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا محاکمې لمړۍ ونۍ پرون د شنبې پر ورځ پای ته ورسېده. خو د ښاغلي ټرمپ مدافع وکیلانو داسې دلیل وړاندې کړی چې ټرمپ د اوکراین په اړوند هیڅ ناسم کار نه دی کړی او د استازو د مجلس هغه وکیلان چې د استیزا د نظم چارې سنبالوي استدلال کوي که ټرمپ له واکه لرې نه شي هغه به د قدرت نه ناوړه استفادې ته دوام ورکړي.
په چین کې د کرونا ویروس له امله د مړو شمېر شپږ 500 ته رسېدلی دی. رپورټونه وایي چې په چین کې تر 2000 زیاتو کسانو ته دا ویروس انتقال شوی دی او ناجوړه شوی دی. د خبر تفصیل ګالیا رڼا نورستانی لولي.
په چین کې د کرونا وایرس له امله شپږ 500 تنه مړه شوي دي. په ویروس د اخته شوي کسانو شمیر تر 2000 اوښتی دی چې 1915 پیښې تایید شوي دي. په چین کې یوازې د شنبې په ورځ 688 نوې پیښې تشخیص شوی. د وهان خوار په بشپړ ډول قرنټین شوی دی او د ښار بندیز لګولی دی. یوازې د اکمالاتو موټرو ته اجازه ورکول کیږي چې په ښار کې تګ راتګ وکړي. سیاحتي سیمې بندې شوې دي او ښوونځي ټول رخصت شوي دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د کابینې سره بیړنۍ غونډه کې د ویروس خپرېدل یو جدي وضعیت وباله. ولسمشر شی امر کړی دی چې کارپوهان او نورې سرچینې به د ناروغۍ د سختو پیښو درملنې لپاره ځانګړو روغتونونو ته وګمارل شي.
ګالیا رڼا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
او د هم پاتې خبرونه. وسلوالو په مالی کې د پوځ په ویډې برید کړی، لږ تر لږه 19 عسکري وژلي دي. د پاوس پیلامې کې ویل شوي چې په دې برید کې چې د موریتانیا سرحد سره نږدې شوی دی 15 عسکر ټپي شوي هم دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید د کولو ادعا نه ده کړې خو مسؤلین وایي یو شمېر وسلوالې ډلې د دې هیواد په ځنګلونو کې دېره دي چې د القاعده د شبکې سره اړیکې لري او امکان لري چې برید به همدوی کړی وي.
په برازیل کې طوفان او سیلابونو 50 کسه وژلي او زرګونه نور مجبور کړي دي چې خپل کلی پرېږدي او نورو سیمو ته کډه وکړي. د برازیل د هوا پیژندنې مسؤلینو ویلي دي چې شدیدو بارانونو د ملک شمال ختیځه برخه سخت ځپلې ده.
او وروسته خبر ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي هیله مند دی چې د واشنگتن ته په خپل رسمي سفر کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې د منځني ختیځ د سولې د پلان په اعلانولو تاریخي نوم وګټي. د سفر پیلېدونه مخکې صدر اعظم نتنیاهو خپل کابینې ته د جمهور رئیس ټرمپ سره د خپلو نږدې اړیکو لرلو یادونه وکړله چې په وینا یې د اسرائیل په خاطر باید په ټول ژوند کې یو ځل د دې فرصت نه ګټه واخلي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ولسمشر نومان او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له طالبانو سره د بې قید و شرطه خبرو ملاتړ کوي او د خبرو له پایلو وروسته به د اوربند په ګډون نور شرایط وړاندې کړي. په موقع د حکمت سروش رپورټ ده.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې سوله د دوی له لومړیتوبونو څخه ده او له طالبانو سره د سولې د بې قید او شرط خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله چې نن یې د خپلو ملاتړو سره په یو غونډه کې خبرې کولې، پر ولسمشر توندې نیوکې وکړې چې ګواکې د سولې پروسه یې انحصار کړې.
این تیم طرف اصلی مذاکره بوده میتونه در جمع سایر احزاب سیاسی، جامعه مدنی و مردم افغانستان. پس قید و شرط نمیگذاریم.
سیاسي شنونکي وايي د سولې لوی جرګې چې له ټول افغانستان څخه ورته استازي راغلي ول، ولسمشر غني ته دا واکور کړی چې د سولې لپاره د اوربند شرایط وړاندې کړي. دغه شنونکي وايي دا چې حکومت له طالبانو سره په جګړه بوختي، دا یې دنده ده چې د سولې خبرې هم مخته یوسي.
هر څوک چې دولت ټاکي، طالبان باید لوګي سره کینی او کوي زموږ دولت سره نه کینو او نه غږیږو. دا مغه پروژه د ایسای ده چې دی غواړي دولت د افغانستان حاشیه ته وشړي، دولت د افغانستان کمزوري کی، دولت د افغانستان بی حیثیته کی، او دغه جنگی ډلې مطرح کوي چې دغه دراسې موږ دغه جنگی ډلو سره په خوانی سره کینو او دولت سره نه کینو. دا هغه نه لري هیڅ قانوني او منطقي اساس او بنسټ نه لري.
طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد طالبانو ته د تاوتریخوالي د کمښت د مودې اوږدولو وړاندیز کړی چې د دوی په باور د سولې د خبرو او د توافقنامې د لاسلیک د ځنډ لامل وسی.
دغه امید چې زمونږ دا امید و چې د 2020 کال د جنوري اخر میاشت پورې به حکومت لیک امضا شي، دا خو لکه دا خبره ټکنۍ شو. د امریکایانو د نوي وړاندې سره دا خبره ټکنۍ شو په دې معنا چې د جنوري اخر کې به دا شی امضا نشي. اما مطلق امیدواري موجوده ده چې ان شاء الله د امریکایانو طالبانو په منځ کې به هوکړه لیک امضا شي.
ارګوای چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د امریکا سفارت له سرپرست راس ویلسن او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان سکاټ میلر سره لیدلی. ارګوای میلر ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی که په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو پر روانو خبرو کې پرمختګ وسی، نو زلمی خلیزاد به هغه ته د معلومات ورکولو لپاره کابل ته راسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت له نوي شازافر راس ویلسن او د قاطع ملاتړ د ماموریت د قواوو د قماندان سکاټ میلر سره په ملاقات کې ټینګار کړی دی چې باید په ټول افغانستان کې اوربند وشي. دا غونډه نن مازیګر په ارګ کې شوې ده. په دې اړه پام وکړئ، د زیبا خادم مرکې ته چې د سولې د شورا د غړي حاجی دین محمد سره کړې ده.
حاجی صاحب دین محمد، پرون محقق صاحب په کور کې غونډه شوې ده، ډېر کسان ورغلي دي. تاسې هم د غونډې ته بلل شوي وئ؟ بلې. په غونډه کې څوک څوک او د دې غونډې اهمیت په څه شي کې دی؟ دا بس ګټه وکړي د طالبانو سره سولې د خبرو دپاره چې د بین الافغاني خبرو دپاره هڅې روانې دي.
یعنی دلته خو په یو غونډه کې یو دغه چې یو صاحب سره یو حکمتیار نه وګڼه او یو مثلا د خپل د ډاکټر صاحب اشرف غني د ارګ نمایندم نه و، په خپاتې نور ټول سیاسي جریانونه منهاجونه داخل پکې وو.
نو دوی په دې خبرې کولې چې بین الافغاني خبرې په څه طریقه وشي، څنګه وشي، مطلب هم دا و؟
بله، یو کس دا د تشنج د کمیدو خبره یاده کړه چې د اوربان خو بیا عام ذهنیت هم دا و چې په سوله کې چې اول شروع کېږي نو اصلي اوربان به د بین الافغاني مذاکراتو اصلي اولنی اجنډا هم دا وي. اوس چې همدومره وشي چې جنګ راکم شي تر څو د سولې مذاکراتو لپاره او خبره برابر شي، دا خبره دلته وشوه.
بله.
او علاوه دا دینه په دې باندې خبره وشوه چې لند وخت کې خلیزات کابل ته راځي او سره به جادو ګوري خبره به کوي او خبره هماغه ده چې د سولې دا بهیر چې دی نسي چټک شي تر څو داسې نسي چې دغه جریان د سولې دا سولې وږدېږي او بالاخره مرګونه او قتل قتال دا به نوره زیاتېږي.
حکومت بیا په دې باندې تاکید کوي چې د طالبانو سره خبرو دپاره شرط دا دی چې اوربند وشیول. حکومت په اوربند تاکید کوي او دې خواته دغه ډلې چې غونډه کړې ده دوی د تشدد د کمیدو خبره هم صحیح خبره ده. نو دا جریان کومې خواته روان دی؟
هلته خو دا خبره وشو چې که اوربند وشي خو لا ښه ده نه؟
بله
اوربند نه کېږي خو د سولې خبرې ځنډول د دې لپاره یعنی یو لاره خو ورکول په کار دي دا خبره د سولې بهیر روان شي او د دې لپاره په دې باندې یعنی پروتوکول چې خو د جنګ د کموالي هغه طریقه د معلومه چې یعنی مثلا کوم چې جنګ کموالی وایي څه معنا هغې دا معنا چې په بازارونو په جوماتونو په تعلیمي ادارو په تکیهخانو په د امن منکاتو روزو لوی لارو په دغه ځایونو کښې دي دغه ځای ته جنګ نه کېږي او طالبان دې په دغه ځایونو کښې حملې نه کوي او یعنی دا د تشنج د کمیدو دا معنا لږ اوربان نه دی خدای اوربان
یعنې په غونډه کښې ټول په همدې نظر وو چې د تشدد کموالی معنا اوربند یو ډول اوربند دی او دا صحیح خبره ده.
طبیعت زیاتو نظر همدا وو چې نه دا د سولې په دې مرحله کښې همدا وي چې د تشنج کموالی خو په دغه معنا چې ما درته مخکې وویل
حکومت خو د ډېر وخت راهیسې ویلي دي چې مونږ د خبرو دپاره لیست جوړ کړی په دې لیست کښې څوک دي
یاره د دې نه خو زه خپله هېڅ معلومات نه لرم.
تاسې ته دا معلومه ده یا په دې غونډه کې چا دا خبره وکړله چې حکومت په کومه مرحله کې د طالبانو سره خبرو کې داخلېدای شي؟ اوس خو نوې موضوع دا ده چې جرمني پیشنهاد کړی دی چې د خبرو کوربتوب کوي د بین الافغاني خبرو کوربتوب کوي.
زه چې معلومات لرم د جرمني چې د بین الافغاني مذاکرات نه دي هغه هم بین الافغاني ناسته ده.
څه شی ده؟
بین الافغاني ناسته ده خو لږه پیشرفته ده دا معنا چې په دې ناسته کښې مخکې ناستې کښې خو داسې وو چې اجنډا به عامه وو چې هر چا هره موضوع بحث کوله خو په دې ځای کښې به دا لکه مشخصې موضوعګانې به دوی په ګوته کوي په هغې به بحث کېږي چې دا تفاهم دی چې دا تفاهم د مذاکرې لپاره نه رسوي.
حاجي صاحب محترم نو کله چې بین الافغاني خبرو ته چې هغه به د طالبانو او د افغانانو ترمنځ وي زمینه مساعدېږي دې کې خو به ډېر کسان وي دغه ټول کسان د کوم ځای نه د کومې منبع نه انتخابېږي او دا به څومره کسان وي؟
داسې ویل کېږي چې هغه کېدلی شي یا به نه شي که نه دا کوشش مې کوي چې د حکمتیار سره او د استاد سیاف سره هغوی سره هم خبرې وکړي چې هغوی هم د دې مجموعې سره ملګري شي بیا به نو ټول دا دوی یو مجموع دا یو مجموع بیا حکومت وي.
مننه حاجي صاحب محترم کورم ودان په مخم ښه
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15
د امریکا په سنا مجلس کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا محکمې لومړۍ اونۍ پرون د شنبې په ورځ پای ته ورسېده خو د ولسمشر مدافع وکیلان داسې دلیل وړاندې کوي چې ټرمپ د اوکراین په اړوند هیڅ ناسم کار نه دی کړی او د استازو د مجلس هغه وکیلان چې د استیزا مدیریت په غاړه لري استدلال کوي چې که ټرمپ له واک نه لرې شي هغه به د قدرت نه ناوړه استفادې ته دوام ورکړي. نور حال په رپورټ کې اوري.
د سپینې ماڼۍ حقوقي مشاورینو د شنبې په ورځ د ولسمشر ټرمپ د دفاع په لومړۍ ورځ له بېلابېلو جبهو برید وکړ او په اول سر کې یې د مؤاخذې قضیه بې اساسه وبلله.
ډیموکراتانو ولسمشر ټرمپ په دې تورن کړی چې ګواکې د امنیتي مرستو په بندېولو یې د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي فشار راوستی چې د بایډن په اړه د پلټنو اعلان وکړي خو دا څنګه امکان لري چې اوکراین حتی خبر هم نه دی چې مرستې ځنډول شوي دي. ګواښ نه شي کېدای پرته له دې چې څوک پوه شي چې هغه ګواښول شوی له کوم شرط پرته د قیدو شرط خبره وجود نه لري.
د سپینې ماڼۍ د سلاکارانو ډله ادعا کوي چې ولسمشر په پریکړو کې پراخ صلاحیتونه لري.
په بهرنۍ تګلاره کې د ولسمشر د پریکړې سره مخالفت یا دا چې هغه له چا مشوره واخلي د مؤاخذې وړ جرم نه دی.
د ولسمشر ترامپ مدافع وکیلانو د دموکرات ګوند لخوا پر ټاکل شوی وکیلانو نیوکه وکړه چې د ولسمشر ترامپ پر نیت شک کړای دی.
That's fake.
دا جالی دی. دا مکالمه رښتینی نه ده. هیڅ شواهد نشته. دایمت نه دی.
دموکراتان وایي د هغه شهادت په واسطه چې جمهوری غوښتونکو یې تر اوسه مخه ډب کړی ستونزه ډیره په اسانه حل کیدی شي.
د لومړیو دوه ساعتونو څخه زما قوي انګیرنه دا ده چې دا قضیه د شاهدانو او اسنادو لپاره لا قوي شوې ده.
دموکراتان د ولسمشر ترامپ د پخوانی جګپوړي سلاکار سفیر جان بولتن او د سپینې ماڼۍ د دفتر سرپرست مشر مک ملویني په ګډون د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو اداري چارواکو شهادت غواړي. ملویني تیر کال خبریالانو ته ویلي وو چې اوکراین باندې مرستې د ولسمشر ترامپ په غوښتنې ځنډول شوې وې.
If this was really about Donald Trump fighting corruption,
کدا د اداري فساد پر وړاندې د ولسمشر ترامپ د مبارزې په اړه وی نو بیا ولې هغوی له کانګرس نه پټکړه؟ هغوی ولې امریکایانو ته ونه ویل چې دا کار کوي؟ هغوی ځکه امریکایانو ته ونه ویل چې دا فاسد بدلون ورته د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته کوله.
د ترامپ د دفاع یوازې دوه ساعته څرګندونې د دموکراتانو د استدلال د ورځو په پرتله په جمهوري غوښتونکو ډېره اغیزه کړې ده.
موږ د دموکراتانو دروي ساعته خبرې واورېدلې. هغوی له چټیاتو پرته هیڅ نظر نه درلود. پوهیږئ، د سپینې ماڼۍ دفاعي سلاکارانو په دې دوه ساعتونو کې زه فکر کوم د هغه څه په پرتله چې دموکراتانو موږ ته ایښودلي ډېر څه وښودل. دموکراتانو د معلوماتو غرونه وړاندې کړل خو بې هدفه.
د سپینې ماڼۍ سلاکاران به سبا دوشنبې د ولسمشر ترامپ محاکمه کې خپله دفاعیه بیا پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوو. افغانستان کې د ډی این ای د ازمایښت لومړی مرکز په کابل کې پرانستل شو. چارواکي وایي دا مرکز به د جنایي پیښو د عاملینو پیژندګلوۍ کې د مرستې سربیره د تروریستي پیښو د قربانیانو په پیژندګلوۍ کې هم مرسته وکړي. تر دې مخکې به دا ډول ازمایښتونه په بهر کې ترسره کیدل. په موقع په دې اړه د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د ډی این ای د ټکنالوژۍ په واسطه د هویت د پیژندلو د لومړنی مرکز نن د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې چې د نورو لوړپوړو دولتي چارواکو سربیره اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پکې ګډون کړی و پرانستل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز خبریالان ته وویل چې د دې مرکز د پرانستلو وړاندې به افغانستان د اړتیا پر مهال د ډی این ای ازمایښت په بهرنیو هیوادو او په ځانګړي ډول په ګاونډیو هیوادو کې ترسره کوه. ښاغلي پیروز وویل چې دا مرکز به د جنایي پیښو د عاملینو په پیژندګلۍ کې د مرستې سربیره د تروریستي بریدونو د قربانیانو په پیژندګلۍ کې هم د افغان حکومت ادارو سره مرسته وکړه.
جنایتکار او مجرم له بیګنا به جلا کی ان شاء الله د فامیلونو رابطه که څوک ضرورتي تحت تحقیق یا غوی ته کومک کوي و همچنان هغه جسدونه چې انفجار او انتحار کی یا د حوادث طبیعي لاس ورکړي هویت معلوم نه ده هغه ته کومک کوي چې هویت مشخص شي. نور طبي فواید لري او امراض د پاره تحقیق کولای شو. اته کولای شو چې بعضی کیتونه هم دلته موږ خپل جوړ کړو خارج نه نوړو چې بازار طرز خپل پټایټی سی بیته پټای سی ته نور ضرورت نشته چې موږ د بارنا پیسې ورکو راوړو. په دفتن عدلی او قضایی کې سوته عدلی وزارت ته وزارت داخلي ته او سارنوالی لوی سارنوالی ته به ډیر کومک وکړي.
د کورنۍ چارو وزارت مرسیال ریاض برمل هم هیله وښوده چې دا مرکز به د مجرمانو په پیژندګلۍ کې دغه وزارت سره مرسته وکړي.
د جرم د واقعې نه وروسته مجرمین واضح خبره ده چې داسې دلایل او اثباتونه او ثبوتونه د ساحه کې پرېږدي چې دغه په مټ باندې پولیس کولای شي چې هغوی بیرته تعقیب کړي. البته دا د ټکنالوژۍ په مخ باندې کېږي او د دې لابراتوار پرانسته د هغې یو مهمه برخه ده.
دې غونډې ته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې د ډی این ای د ازمایښت د مرکز د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغوی ویل چې د دې له امله چې دا مرکز به د جنایي پیښو د عاملینو په پیژندګلۍ کې مرسته وکړي نو ممکن د دغه مرکز کارکوونکي تر فشار لاندې راشي. هغه د افغانستان د امنیتي او عدلي ادارو څخه وغوښتل چې داسې اقدامات دې وکړي چې د مرکز کارکوونکو ته یو خوندي چاپیریال برابر شي.
چون میدانیم کې ای بیاق میگیره
د دې لپاره چې په هیګو چې دا په یو ځای کې د مرګ او ژوند سره تعلق نیسی، کوم مجرم چې تورن کیږي بیا ورسته مجرم پیژندل کیږي سزا ویني. حتمی یو شمېر کسان غواړي په دې ځای کې خپل نفوذ څخه کار واخلي، کارکونکي او متخصصین تر فشار لاندې راولي. موږ ټول ډله ایز مسؤلیت لرو چې د دې مسلې څخه نه وکړو
مراقبه یې مسله باشي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د دغه مرکز پر جوړېدو او وسایلو باندې 50 میلیون افغانۍ مصرف شوي دي. همداشان د مرکز کارکوونکي د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې روزل شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او دا هم د روان خبرونه وروستي رپورت. په پکتیکا د پکتیکا پولیسو په دغه ولایت کې د مخدره توکو د پروسس 15 کارخانې کشف او له منځه وړي دي. پولیسو ویلي دي چې د نشه یي توکو په ضد مبارزه ګړندۍ کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورت ته.
د پکتیکا پولیسو ویلي چې په دې وروستیو کې هڅې ګړندۍ کړې تر څو په دغه ولایت کې د مخدراتو د قاچاق، تولید او استعمال د مخنیوي تر څنګ په دې برخه کې ښکیل کسان هم ونیسي. د پولیسو په وینا په تازه عملیاتو کې چې تیره شپه د دغه ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې ترسره شوې، د نشه یي توکو په ځانګړې توګه د چرسو د پروسس 15 کارخانې کشف او له منځه وړې دي. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آرین آشنا راډیو ته وویل چې له دغو کارخانو څخه یې 8 تنه چرس ضبط کړي او بیا پولیسو اور وراچولی.
د وازیخوا ولسوالۍ د جانشاه، شاهین او تلګرو کلي کې یو لړ عملیات ترسره شوي دي چې دغه عملیات یوازې د پولیس له لورې ترسره شوي دي. په ترڅ کې د نشه یي توکو 15 زیرمې پکې کشف شوي دي او له منځه وړل شوي دي، او همدارز د دې قضیې په تړاو باندې درې تنه ژوندي هم نیول شوي دي.
تیره میاشت د پکتیکا امنیه قمندان مل پاسوال نثار احمد عبدالرحیمزي ویلي وو چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړې او په ترڅ کې د چرس یو شمېر زیرمې کشف او له منځه وړې وې. د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آرین آشنا راډیو ته وویل چې تیر شپې په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د مخابرې یو مرکز هم له منځه وړل شوی، خو طالبانو تر اوسه د خبر په هکله څه نه دي ویلي. د پکتیکا یو تن مدني فعال علي محمد نظري د مخدراتو د له منځه وړلو په برخه کې د پولیسو وروستۍ هلې ځلې ستایي، خو په دې برخه کې د لا جدي مبارزې غوښتنه لري.
د نشه یي توکو له منځه وړل هغه که چرس وي یا نور نشه یي مواد وي، موږ یې ملاتړ کوو، خو باید په هر ځای کې د نشه یي توکو مخنیوی وسي. نشه که په ښار کې وي که په اطراف کې وي، خلکو هر چا ته زیان رسیږي، نو په هر ځای کې باید مخنیوی وسي. او د نشه یي موادو مخنیوی او له منځه وړل، د قاچاق مخنیوی که د هر چا لخوا وي، موږ یې ملاتړ کوو او دا ښه اقدام بولو.
په پکتیکا کې کوکنار نه کرل کیږي، خو په ځینو ولسوالیو کې د چرسو کرکیله عامه ده. خوشامند، ډیله او وړممی د پکتیکا هغه ولسوالۍ دي چې یو شمېر کروندګرې د چرسو په کرکیله بوخت دي.
څو مهم خبرونه لنډیز اورئ. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي معین او سرپرست محمد هارون چخنسوري د چین په ووهان ولایت کې د کرونا وایرس له ګواښ سره مخامخ افغان محصلینو ته د عاجل مرستې د رسولو غوښتنه کړې ده. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکو په هوایي بمبارۍ کې د ملکي تلفاتو په خلاف مظاهرې کړې دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله خبرداری ورکړی دی چې نور په دولتي ادارو کې ګمارنې ورته د زغم وړ نه دي. لویه څارنوالۍ وایي د لوګر په ولایت کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې او ناوړه چلند د ادعاو په تور د 13 کسانو په حقله معلومات پیدا کړي دي او تر دې دمه یې وتنه نیولې دي. د عراق په پایتخت بغداد او نور ښارونو کې نن د حکومت پر ضد بیا مظاهرې وشولې. پولیسو په مترزینو اوښکې بهوونکی ګاز وکاروه او ډزې پرې وکړلې. په هند کې نن د جمهوریت ورځ ولمانځل شوه. په ترکیه کې د ژغورنې د 4000 کارکوونکو لا هم لګیا دي. په زلزله کې تر یو شمېر نړېدلو ودانیو لاندې غیر پاتې شوي کسان لټوي. امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي متحده ایالات به د ایران سره د مذاکرات په مقصد په هغه هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه لرې نه کړي. په چین کې د کرونا وایرس له امله اوس د مړو شوو کسانو شمېر 650 ته ورسېده. وسلوالو په مالی کې د پوځ په یوې اډې برید کړی، لږ تر لږه 19 عسکري وژلي دي. په برازیل کې توپان او سیلابونو 50 کسان وژلي دي او زرګونه نور یې مجبوره کړي دي چې خپل کور کلی پرېږدي او نور سیمه ته کډه شي. او د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي هیله لري چې واشنگټن ته په خپل سفر کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې د منځني ختیځ د سولې د پلان په اعلانولو تاریخي نوم وګټي.
درنو اوریدونکو دوه منیم ساعت خبری پښتو خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیده. په لاندو شیبو کې د تل په څیر د دری خبرونه اوري. تر بیا دایمچ.